ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدن کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درن اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسي پام را اړوم ایکسپریس ټریبیون رسپانې په قندهار کې د طالبانو د حکومت د مشر مولا هیبت الله خونزاده او د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل رحمان د لیدنې خبر ورکړې او جزئیات خبرې کړې دي د غیورسپانې د خپل منابع او لقول ویل دي چې په دې لیدنه کې د طالبانو د لوري د تحریک طالبان پاکستان د غړو په کنټرول موافقه شوې ده مولا هیبت الله اخونزاده بیا د داعش د خراسان د څنګې د وسلوالو په ځپلو او لمنځوړلو کې د اسلام آباد همکاري غوښتي ده ایکسپریس ټریبیون لیکلی دي چې د امن په فضا کې د پاکستان د انتخاباتو ترسره کیدل د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ رسمي یا نا اعلان شوی لنمهاله اوربان د پاکستان نه د بیا اسناد افغان مهاجرو په استلو کې نرمخت د چمن سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ لپاره د ویزی د شرط لري کول او د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل نور هغه مسایل دي چې د مولا هیبت الله او مولانا فضل رحمان ترمنځ په موافقه شوی ده د طالبانو حکومت پر رسمي ډول تر اوسه پوري په دې حق له سن دي ویلي د طالبانو حکومت ویلي دي چې د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرسیال په ځانګړي ډول د برتانی سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو را اوري د ترکیه د بارنیو چارو وزیر ویلي دي چې افغان پناه غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې د ترکیه مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د ترکیه د بارنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د پنځشنبه په ورځ د ترکیه په پارلمان کې د اپوزیشن د عمده ګوند مرستیال دینیز دیمیر د پوښتنې په ځواب کې دا خبره کړې ده د کاناډا د مهاجرت او تابعیت ادارې د افغان مهاجرو د انتقالولو د بهیر پترس کې په 2023 کال کې په لومړنۍ جوپه کې 295 تنه افغان مهاجر د پاکستان نه د هیواد ته انتقال کړي دي د امریکا د استازو د جرګې د بارنیو اړیکو کمیټې د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو نو وروسته د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې پالیسی وسیړله په دې غونډه کې چې پروند جنوري په 11مه شوې ده د امریکا د استازو د جرګې د بارنیو اړیکو د کمیټې مشر مايكل مکال ویلي طالبان د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو نه اوس تر بل هر وخت نه ډیره ګټه اخلي اغه طالبان دهشتګر هم وبلل او ځات یې کړ چې طالبان د القاعده د شبکې په شمول دهشتګر ډلې روزي او تمویلوي تر اوسه طالبانو په دې حق رسنه دی ویلي خو امریکا په وار وار د خبره کړې ده چې د دوی لسګونه میلیونه ډالر مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې مرستندوی ادارو ته د بشري مرستو په خاطر سپارل کیږي د پیسو د نړیوال وجهي صندوق اجرایوي بورډ د جنوري په 11مه پاکستان ته چې د اقتصادي بحران سره مخ دی د مرستو د پروګرام دی وی برخه په توګه د 200 میلیون ډالر ورکول تایید کړل خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزارت د روسیې په زونو شرکتونو او یو وګړي د شمالي کوریا نه د بالستیک توغندیو د ترلاسه کولو لپاره بندیزونه ولګول د راپورټونو له مخې روسي له دغه ډول توغندیو نه د دسمبر د میاشتې په 13مه او د جنوري په 2مه په اوکرين کې د جګړې په وخت کې کار اخیسته وو د هنلي پاسپورت جدول چې هر کال د نړۍ د هیوادونو د پاسپورتونو اعتبار درجه بندي کوي په تازه راپورټ کې ویلي دي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار پاسپورت لري د هنلي د نوي جدول په اساس د فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، سنگاپور او هسپانیې پاسپورتونه د نړۍ تر ټولو معتبر پاسپورتونه بلل کیږي او د دې پاسپورتونو درلودونکو کولای شي چې د نړۍ یو سره سلور نوي هیوادونو ته د ویزې پرته سفر وکړي د افغانستان پاسپورت لرونکو کولای شي د نړۍ 28 هیوادونو او سیمو ته د ویزې پرته سفرونه وکړي د اوکراین جمهور رئیس زيلنسکي د جنوري په 11مه سخت خبرداري ورکړې ده چې د اوکراین د دفاع په برخه کې سکوت صرف مسکو ته د فرصت ورکوي چې بیا ځان عیار کړي او اوکراین تر پښو لاندې کړي زلنسکی چې د مرستو د جلبولو لپاره استونیا ته سفر کړی دی، د استونیا د جمهور رئیس سره په خبري کانفرنس کې وویل دوه درې کاله چې روسیې ته موقع ورکړل شي، روسه هغوی بیا مونږ او تاسې په ډېرې اسانۍ تر پښو لاندې کوي. هغه وویل مونږ دا خطر نه منو. د استونیا جمهور رئیس ویلی دی چې اوکراین ته د وسلې نه ورکول کیږي او پیشنهاد یې کړی دی چې اوکراین باید پرې نه ښودل شي چې په غربي وسلو دننه په روسیې کې بریدونه وکړي. اسرائیل د جنوري په 12مه د عدالت په نړیواله محکمه کې د جنوبي افریقا تورونه چې ګوند د غزي په تړنګه کې په ډلهیز ډول فلسطینیان وژلې دي رد کړل او هغه غلط او تحریف شوی رپورټونه وبلل. د اسرائیل استدلال دا دی چې د ځان د دفاع لپاره د حماس سره جګړه کوي نه د فلسطینی وګړو سره، او د عدالت د نړیواله محکمه نه وغوښتل چې دا قضیه دې بې اساسه وګڼي. اسرائیل همدغه راز د پوځي عملیاتو د بندیدو لپاره د جنوبي افریقا غوښتنه هم رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په یمن کې د ایران د طرفدارو حوثي اغیانو په پوستو د بریدونو باوجود د جمعې په ورځ ویلي دي چې واشنگټن د تهران سره د شخړې په لټه کې نه دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي له ام اس ان بي سي تلویزیون سره مرکه کې وویل امریکا او متحدینو په سر سمندرګي کې په تجارتي کشته یو باندې د هوسی اغیانو د توغندو د بریدونو د مخنیوي لپاره بریډ کړی دی. کربي ویل مونږ د ایران سره شخړه نه غواړو، مونږ د شخړې د پراخولو په لټه کې نه یو. هغه ځکه کړی دی مونږ پوهیږو چې ایران د هوسی اغیانو ملاتړ کوي. د ویل دي مونږ پوهیږو چې ایران هغه ته توغندي او بي پيلوټه الوتکې ورکوي چې په تجارتي کشته یو باندې د بریډ لپاره ورنه کار واخلي. زیبا خادم، امریکا غک، واشنگتن.
خبرونه مده امریکا غ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو، او د امریکا غ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې پر افغان طالبانو تر ټولو اغیزناک پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن چې په کومه ورځ افغانستان ته تللی و، په کابل کې پر لپسې چاودنې سوي او د کرشي بل پلو په خیبر پښتونخوا کې هم داسې ورځ نه ده تیره سوي چې وسلوالو بریدونه نوي کړي. کابل ته د تللو وړاندې هغه وویل د سفر یو هدف یې دا هم و چې په سیمه کې د بریدونو مخه ونیسي. نور حال د شهناز نفس پر پورت کوي.
په کابل کې د پرون راسي دو بمی چاودنو او د پاکستان خیبر پختونخوا کې د دوشنبه راسي پر لپسې پر امنیتی سرتیرو او پولیسو بریدونو افغانستان ته د مولا فضل الرحمن سفر او د هغه سره تړلې هلي یو څه مړاوي کړي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان پخپلا سر مقاله کې وایي قدم الله فضل الرحمن د سفر مخدا وا چې افغان طالبان کانې کړي چې په تهري کې طالبان بریدونه وتروي، نو دغه پیغام سم نه دی ورکړل شوی. پښتنه اوس دا چې سفر کامیاب کنا کام شو.
زما فکر دا دی چې د مولانا فضل الرحمن سفر به او د هغه ملاقات د شیخ حیبت الله سره به چندان مثبت اثر ونه لري. زه فکر کوم چې حتی منفی اثرات به هم ولري، ځکه د پاکستان استابلیشمنت، د پاکستان اردو غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رابطو د خرابېدو ملامتي پر هیبت الله او فضل الرحمن باندې واچوي.
بل هر لغیب مو چې موږ هم کوشش وکړو، پاکستان مو چې موږ هم کوشش وکړو، مزر فضل الرحمن ما هم کوشش وکړو، خو ماته نه ښکاري چې دې مسله تجارت وزي.
یوشمیر رسنۍ وای چې د افغانانو طالبانو مشر مولا هیبت الله د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د مولا فضل الرحمن سره لیدلی. تر اوسه دواړو غاړو د لیدو کتو یا په دغه ناسته کې د خبرو په اړه سند دی ویلی، خو په پاکستان کې اوس نږدې ټول مطبوعات وای چې د سفر لوی مخه دادا چې افغان طالبان څنګه د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان په امنیت کې رول ولوبوي.
پاکستان د خپل استخباراتي ادارې نه پښتنه وکړي چې دا ډلې چې جوړولې په هغه وخت کې ولې دا فکر ونه کړ. دا ډلې ټولې سره منځته شوې دي اساسي بنیاد په مرجه کې. نو پاکستان کې جوړې شوې دي په مرجه کې لوی شوې دي او بل اخر په یو مشکل باندې سره بدل شوې.
د سې شنبه په ورځ په کابل کې په یو موټر باندې بریټ کې نږدې درې کسان وژل شوي وو. د یاد بریټ پړه دایښ منلې. او نن بیا په سوشل میډیا باندې داسې ویډیوګانې اچولې شوې چې خای په کابل کې د طالبانو موټر په یو برید کې پنهه شوې. دغه راز د دشتی برچی سیمې څخه د یو برید خبرونه خپاره شوې دي. د ډیورنټ بلې غاړې ته د تیرې دوشنبې راسې په خیبر پختونخوا کې امنیتي وضع لا نوره خراب شوې ده. همدغه ورځ په کابل کې د ملا فضل الرحمن د طالب مشرانو سره د رسمي لیدلو کتلو لومړۍ ورځ وه او په باجوړ کې وسلوالو اوو پولیس ووجل. د برید پړه تحریک طالبان پاکستان ومنله او بیا بنو وزیرستان کوهاټ او لکی مروت کې هم په بریدونو کې یو شمیر پولیس او پوجیان وجلې شوي.
زمونږ سره کمزوري شته او بیا کمزوري دار چې زمونږ کم سیاسي حکومتونه دي هغه دې ته توجه نه ده ورکړی چې دې مسائل حل راوباسي او خصوصا تور باندې چې کوم درستنه د عمران خان صاحب حکومت هغه خو دې باندې بالکل توجه نه ورکړی. دا غي سر کوم خیال مطابق چې کوم طریقې کار دا غي او یا کوم حل چغیر راوستو کوشش کړو هغه په دنیا کې هغه امن نه دی راوستي.
پاکستانی طالبان او خپل د ملا فضل الرحمن ګوند جمعیت علما اسلام د دیوبندی فکر پیروان دي خو مشرانی جلا جلا دی. د ډان ورسپان مقالوای چې د ډیورنټ دواړو غاړو ته طالبان په فکری توګه د یو بل سره تړلې دي خو د کومو اصولو یا پرنسپونو پابند نه دي. نو دا معلومه نه ده چې پر یو بل څومره اغیز لري. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیون او رادیو خبرونه د یاشل ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 1498 شپته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 1498 شپته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوه. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې نږدې 50% خلک په ورځ کې د $1 څخه په کمو پیسو ژوند تیروي. اټکل کېږي چې یوازې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو افغانستان ته د 600 څخه تر $1 میلیارد پورې اقتصادي زیان درلودلی دی. ملګری ملتونه د غراز وایي اوس مهال له هر درو افغانانو یو په دې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه به له کومه ځایه ترلاسه کړي. نور حال پر پورت کې واوري.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې خلک تر ډیرو سختو شرایطو لاندې ژوند کوي او په تیرو څه باندې دوو کلونو کې وضعیت لا خراب شوی دی. د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د انکشاف د پروګرام د سیمه ییز دفتر سلاکاره کانی ویګناراجا وایي چې د افغانانو وضعیت د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته د پام وړ ډول خراب شوی دی. مېرمن ویګناراجا زیاته کړې چې په افغانستان کې نږدې 50% خلک په ورځ کې د $1 څخه په کمو پیسو ژوند تیروي. اټکل کېږي چې یوازې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو د 600 څخه تر $1 میلیارد پورې اقتصادي زیان لرلی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاره کوي د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د ارزغونو لمخې اوس مهال له هر دریو افغانانو یوې په دې نه پوهیږي چې بل ځل خوړه به له کوم ځای ترلاسه کړي.
Now after a year of massive funding shortfall
اوس د پراخي بودیجې د یو کال کمبوتروسته د خوړو نړیوال پروګرام یوازې کولای شي د ډیرو ناهیل شویو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو په ژمي کې د خوړو د استعمال په برخه کې د جیره بندې لاري لخته لګې ژوندۍ پاتې شي. د خوړو نړیوال پروګرام د 15.2 میلیونو سړو خزو او ماشومانو لپاره د خوړو او معیشتي ملاتړ د برابرۍ دوه لپاره په بیرنی ډول 600 میلیونو ډالر ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان واقعي کورنۍ ناخالص تولید د 2020 کال راهیسې تر اوسه 9% کم شوی دی او لای هم ښکته تګ دوام لري.
خلکو کاری فرصتونه له لاسه ورکړي دي او د روزمره مصارفو د پوره کولو هغه ظرفیت نه لري. د دې مشکل دوام د بوردونه دي. یوې د وخت ادارې له طرفه خلکو ته بنسټیز یا دوامدار اشتغال سازی د پروژو نه تطبیق دی. دویم د نړیوالو ادارو غیر موثر نوښتونه دي چې د بشري مرستو په نوم بلاره شول شوي دي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې پروان ژمی کې کورنۍ دی سخت انتخاب سره مخ دي چې خپل خونی ګرمي کړي او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. د غیدارووی په افغانستان کې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله به سکل ډېرې کورنۍ د تریخ ژمی سره مخ شي.
در حال حاضر از هر سه افغان یک نفر نمیداند که غذای بعدی را از کجا تمویل کند، در حالی که با زمستان سخت مواجه هستند. خانواده ها در سراسر کشور مجبور هستند که میان غذا خوردن و گرم ماندن باید یکی را انتخاب کنند. در هر ولایت افغانستان افرادی هستند که بحران یا سطح بدتر ناامنی غذایی را تجربه می کنند.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېرو کورنیو د ژوندۍ پاتې کېدو د هڅو په لړ کې له وړاندې د خپلو کورنیو د اړتیا وړ توکي پلورلې دي. دا پروګرام وایي چې د افغانستان بازارونو کې د خوراکي توکو کمی نشته خو خلک یې نشي اخیستلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغې دفتر یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې د مصر پلازمینې قاهره ته ورسید. نوموړی تر دې مخکې له بهرني چارواکو سره د غزې پر جګړه او له جګړې وروسته د غزې پر بیا رغونه بحث وکړ. بلینکن خبریالانو ته وویل چې له بهرني چارواکو سره په ملاقات کې په غزه کې د ملکي کسانو په خوندیتوب او اړمنو کسانو ته د مرستو پر رسیدو هم بحث کړی دی. دغه ملاقاتونه په داسې حال کې سوي چې ترکی چارواکو د اسرایلو استخباراتو ته د جاسوسي په تور د لسګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. نور حال پر پورت کې واوري.
ترکی چارواکو د جنوري په لومړۍ کې په یو لړ عملیاتو کې پر هغو لسګونو کورونو يرغل ورور چې ویل کېږي د اسرایلو د استخباراتو موساد د کړیو لخوا اداره کیږي. دغه عملیات وروسته لغوه شول چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداري ورکړ چې اسرائیل په ترکیه کې د حماس غړي په نخښه کړی له سختو عواقبو سره به مخ شي.
It's very clear from the threats of Israelis that
the Israelians لغواخونو څخه ډېر څرګند لري چې پر حماس د برید په هدف ترکیه د یو مکان په توګه ټاکل شوې ده. په همدې خاطر د ترکیه استخباراتو په لومړی اقدام او د ولسمشر د څرګندونو پر اساس په انقره کې د اسرایلو استخباراتو خبرداري ورکړ چې داسې اقدام باید ونه کړي. خو له دې خبرداري سمدستي ورسته د یو سیاسي خبرداري او چې استخباراتي سازمان په ترکیه کې د موساد فعال کړي په ګوته کړی دی.
اسرائیلو د دوغو نیونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اسرائیلو پوځي مشران او د حکومت وزیران په پام کې لري په هر ځای کې هغه کسان پیدا کړي چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو په بریدونو کې لاس درلود. اردوغان چې د حماس سخت ناتړې دی څو ځلې ازادي غوښتونکي ځواک بللی. کارپوهان وایي د اکتوبر د 8 په بریدونو کې د لاس لرونکو کسانو د تعقیب په هدف ترکیه اسرائیلو ته یو احتمالي موقعیت ګڼل کیږي.
When we see the massacres of October 7th
کله چې د اکتوبر د 8 قتل عام وینو، څنګه دا پېښ شول او څنګه په خ ډول پلان شوی وو، ښکارا ده چې له بهر څخه هم ډېر مرسته شوی و او ډېر شیان مو چې له غزې څخه بهر غزې ته راوړل شوی وو. ښکارا ده چې یو شمېر دغه شیان د ترکیې له لارې راوړل شوی وو، د ترکیې د حکومت له خوانه. خو د ترکیې حکومت او یا د ترکیې امنیتي مسؤلینو هغه څه ته ډېر پام ونه کړل چې ترسره کېدل.
کته هم دا لومړی ځل نه دی چې د ترکیه استخبارات د اسرایلو له استخباراتو موساد سره په تقابل کې واقع کیږي. خو دغه استخباراتي ادارو په دې ورستیو کې د اسرایلو په وړاندې د ایران د وی هڅې په مخنیوي کې هم همکاري وکړه. ترکی چارواکو په دسمبر میاشت کې د یهودانو پر عبادت ځایونو د بریدونو د پلان په هدف د اسلامي دولت شکمن غړي ونیول. په داسې حال کې چې په غزه کې جګړه روانه ده، کارپوهان وایي انقره غواړي ترکیه ته د جګړې د غزیدو مخنیوي وکړي.
ترکیه نه غواړي چې د استخباراتي سازمانو د لوبو په ځای بدل شي. بنا ان له همدې عمله زه فکر کوم چې د ترکیه استخباراتو په دې اړه خپل هڅې زیاتې کړي چې دقیقا روښانه کړي څوک په څه کې ښکېل دي.
ترکیه په تیر کې د ترهګریزو بریدونو او ترورونو شاهده وه چې ګرځندوی او اقتصاد ته لوی ګوزار و. کارپوهان وایي ترکیه ژمنه ده چې د منځني ختیځ جګړه به د ترکیه تر واټونو ونه رسیږي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه ته دوام ورکوو. د کوهات په شار کې افغانو ځوانانو د فوټبال پنځه ورځنۍ سیالي تر سره کړې. دا ځوانان وایي لې وی خو د لوبو سره د دوی مینه او لبل خو د نشي توکو څخه د ژغورنې فکر دوی دغه ډول لوبو ته اچوي. خو دوی دا هم وایي چې د لوبغاړي او نورو اسانتیاو لنشتوالي ځورې شي. زموږ همکارا مسکا صافی د دې سیالیو پایلوت تللې او د دغو ځوانانو د وضعیت په اړه یې راپورټ را لېږلې.
فوټبال چې د افغانانو ترڅنګ د نړۍ د ډیرو قومونو د خوخي لوبه ده، په کوهات کې هم د افغان ځوانانو لخوا لوبول کیږي او هر لوبغاړی د ګټلو هڅه کوي.
دا د کوهات په ورزشي لوبغالي کې د افغانو کډوالو د دوو کمپونو د استوګنو کډوالو ځوانانو لوبه ده چې د کلیو د پرمختګ د موسسې لخوا یې کوربتوب کیږي. خو دا ننداره د ځوانانو د نظم، سپورتي جامې او یو مجهز لوبغالی د هرې ورځې کیسه نه ده، بلکې دوی د کوهات په ډاګونو کې پرته له سانتیاو لوبې کوي.
سالور کاله کیږي چې سپورت کوم او باید مو سره ګروندونه نشته او تیمو سره ګروندونه بس باید چمو کسانو بخښ کېل کولای او بد نصیب داده چې موږ سره ګروندونه نشته.
ګروندونه نشته ډېر زیات مشکلات دي. دام کوز د موږ ته د یونیسیر د خوانه ایرن شوه دي خو لکه موږ ته سوګ یعنی ګروند نه راکې د پاسانه باندې کرام کې هغه به د زیات پیسو ډیماند کې موږ نه سمي هغه موږ دل د یو بازار دی هغه دل شو په ډیر کمزوري شي نه موږ ځان تر اول چې هغه ته زمنګ وسم نه کیږي چې هغه کمزوري شي نه چې هغه کم بال شو یا کیټ شو یا نور وغیرہ سامان شو د سپورت څومره مشکلات دي موږ ته ډیر زیات دي ځکه چې موږ ته نه سو یونیفارم راکې د نه بال راکې فری راته خو کله دا سړډ ولراله دوه یو شی موږ ته راکړو بس پاغي موږ سپورت موډ سو کوم شومان در سره.
د پنغالی ملک اول خان وای ډیر ځوانان د سانتیاو د نشټوالي لکبله پر نشې تو کو روغ دي دي.
منګ افغان مهاجرین چې مازیګر چې دا ټول ځوانان راځي په لاره د ډنګونو کې ولوبې کوي، هیڅ سہولت نشته ورسره، لوب سامان نشته ورسره. بیا هم منګ دا مشران یا کمیونټي لران چې کومي منګ کومه کور سره کو دي ځوانانو سره تجارتانو سره کومه کو چې ته بیټ بال ورته غل چې ته وردی واه تاغل غو وسه پوره دا غریبان کچې ته دوی سره د چاله طرف دی حکومت له طرف دی جوړ له طرف څخه کومه کو شي نو دا ځوانان زموږ ټول په لوبو کې مصروف شي. زیاتره به د افغانان چې کوم دي ځوانان دي په نشي توګو باندې اخته دي نور کارونو روزګار کې ځکه وجه دادا چې دوی سره د سپورت نشته چې دوی په مخ کې لار شي.
لاجبر سانک زی چې په دې سیالۍ کې ریفری دی وای چې د افغان کډوالو د کمشنرې مرستې د دوی د ارتیاو پر ځای د نورو کارونو لپاره کارول کیږي.
پاسه کمشنرې د کوم پند راځي هغه دلته په کرسیانو او په پالتو شینو باندې لګيږي نو موږ دا خواص د شي هغه پیسې دلته په دغه ماشومان ولګيږي نو که هغه ته یو سل پنځه سو روپۍ میلاو شي دی هغو کورون راخوانه ورته بیا آینده دې پاره اجازت ورکول کیږي او کور نه کی بیا وایي چې هسې دا ټیم ځای کوي.
د سی ای آر ډی موسسې ځایي مشر وایي دوی هم د دغو لوبغاړو ستونزې احساسوي او له نورو مسؤولو ادارو سره د دوی د مرستې لپاره هڅه کوي.
منګه چې دی پروجیکټ کې کله د پیل ورځ نه راغلی دا یو مونږ ته یو ستونزه ده چې د خلکو د پاره لوبو میدانونه نشته دي او چې کوم واقدار خلک دي او واقدار خلکو ته دا غږ مونږ بار بار رسولې دي چې را دي خلکو کې یو هنر شته دي او کوشش دا پکار دی چې را دلته په دې کمپ کې دیو تاسو داسي چمنونه داسو د لوبو ځایونه ملاویتل پکار دي.
دا سیالی په کوهارت کې په دویم ځل را جوړ شوې. دغه افغان لوبغاړي هم د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د خپل هیواد افغانستان ملي بیرغ رپولو ته هوډمند دي. مسکا ساپای، امریکا غا کوهارت.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي
کم بوګنوون کې بریدونه چې حماس د اکتوبر په 1 د اسرایل په خلاف سرته ورسول پر اسرایلیانو باندې یو ډېر ستر اثر ورزولې ده. دا خبره د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن په اسرایلو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال وکړه. بلنکن اعلان وکړ له همدې وجې مونږ خپل کورونو ته د باقی پاتې یرغملو د ستنولو د بشري بحران پای ته رسولو او د ملکیانو د ژوند خوندي ساتلو او د روان شخړې د پراخېدو د مخنیوي په لورې وزیات متوجه وو. بلنکن له اسرائیلی مشرانو سره د ملاقات په محل په غزه کې د مرحله ایز پوځي کمپاین په اړه وغږېد او ویل مونږ باور لرو چې اسرائیل خپل د مقصد ته پر رسیدو کې فوق العاده پرمختګ کړی چې د اکتوبر د 2 په څیر بل پیښه بیا هیڅکله نه تکرارېږي. په داسې حال کې چې د غزې په شمال کې د اسرائیل پوځي کمپاین د شدت د کمولو پړاو ته ورداخليږي او د اسرائیل پوځ هلته د خپل عسکرو شمیر کموي مونږ پر یو پلان موافقه وکړه چې لمخې به ملګري ملتونه د غزې په شمال کې د وی ارزونې په خاطر ماموریت سرته رسوي. دا ماموریت به دا جوتوي چې د غزې په شمال کې په خوندي توګه خپل کورونو ته د بې ځای شوو فلسطینیانو د بیرته ستنېدو لپاره څه باید وشي. بلنکن ویل چې متحده ایالات پرتا لکم ابهاما لغزینه د باندې د فلسطینیانو د مشکولو په غرض هر ډول وړاندیزونه ردی. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل په شمالي سرحد کې د روان کړکېچ په اړه هم خبرې وکړې چیرې چې حزب الله هر ورځ د اسرائیل په لورې د راکټونو وشتل ته دوام ورکوي. بلنکن ویل متحده ایالات له اسرائیل سره په دې اړه ولاړلی چې د شمالي سرحد د خوندي کولو په اړه اطمینان حاصل شي. مونږ د یو ډیپلوماټیکي حل د منډلو په خاطر یو ځای کار کولو ته ژمن یو تر څو د دې شخړې د پراخېدو مخه ونیول شي او بې ځای شوې کورنۍ وکولې شي چې خپل کورونو ته ستنې شي. د اسرائیل په شمال کې او هم د لبنان په جنوب کې په یو خوندي فضا کې ژوند کوي. په دې اړه هم وغږېدل چې د اسرائیل لپاره یو پایدار سوله او امنیت څنګه تضمینېدلی شي. بلنکن ویل چې د دې سفر په دوران کې په سیمه کې له هر یو شریک یا متحد سره چې لیدلې ورته ویلې دي چې دوی د یو داسې دایمي حل د منډل لپاره چمتو دي چې د تشدد لړۍ پای ته ورسوي او د اسرائیل امنیت خوندي کړي. خو دوی په دې هم تاکید کوي چې دا کار یوازې د یو سیمه ایز اپروچ یا روش توغره کول لري امکان لري چې د یو فلسطینی دولت په لوري د لارې مندل هم پکې شاملې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په پای کې ویل چې دا مقصدونه حاصلې دي شي خو په دې شرط چې ځایي تعقیب کو.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.